درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
دله مهربانه را پس پیڅې دینه السلام علیکم هلی می منی درنو سکون کو هله د چیرو غو جوړ به اسا وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شرغلاس تویم هله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوسته اخرنی شي بر سلام مل پاتې سي درنو سکون کو نن مو موضوع د ویرې په حق لاله د چې ویرې څه ډول احساس دي او زموږ په ژوند کې زموږ په رواني او عاطفي روغتیا باندې څه غیظ لري نن به په همدغه لوست کې باندې په هیجو نو په دې هیله چې په پوره دقت او لیوالتیا سره د نن ورځې لوست ته تاسو حاضر شوي اوسئ تر څو دغه په زړه پورې موضوع څخه چې موږ د ژوند لپاره ډېر اړینه ده چې موږ باندې پوسو تاسو د موضوع څخه ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلو. موضوع مو ویره ده. خپل د ویرې احساس د ژوند یو ډېره طبیعي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې په بیلابیلو وختونو کې د دغه احساس تجربه موږ او تاسو کړې ده او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ د دغه احساس سره مخامخ شوي. که څه هم کله چې دغه احساسات ډېر شدید وي یا هم دوامدار وي نو زموږ ورځنی چارې یا زموږ د ورځنی ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغېز پرېږدي، خپل منفي اغېز لري، خو بیا هم د انسان یو طبیعي د ژوند یو طبیعي برخه ده، یو طبیعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړي. مګر که چیرې دغه احساس په سم ډول سره مدیریت سي، په ښه ډول سره کنټرول سي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې مجارم او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره به هغه احساس دی چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبیعي عکس العمل په توګه رامنځته کیږي. یعنی یو خطر دی، د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکارا کوي. د خطر کدی سي چې واقعي وي، کدی سي چې خیالي وي. مثلا دا سي یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل په سترګو وینو، دا یو څه واقعي دي. مګر خیالي به داسې دي چې یو کار تا تر سره کړی وي، ته د هغه د یا مثلا کوم ازموینه تصویر کړی وي، تاسو د هغه د پایلو څخه، د هغه پیشي یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینه د نتایج څخه موږ ویره لرو. معلومه نه ده چې هغه کېدای سي منفي اوسي یا کېدای سي مثبت اوسي، مګر دلته کومه ویره چې زموږ په وجود کې ده یا زموږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکاره کوي هغه خیالي دي. نو ځکه دغه د ویرې احساس کېدای سي واقعي اوسي، کېدای سي هم خیالي اوسي. مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر، د ناڅاپه پیښو یا هم د نامعلومو حالاتو په وړاندې څرګندېږي. د ناڅاپه پیښو مثلا نامبر ډول سره یو پیښه رامنځته کیږي، ته د ویرې احساس کوي. ځینې وختونه د نامعلومو حالاتو په وړاندې لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، د یو څه نتیجه معلومه نه وي، د یو موضوع، د یو ازموینې، د یو د وی پیشه د حالت نتیجه معلومه نه وي، حالت نامعلوم وي، نو په دې وخت کې ته د ویرې احساس کوي. یو احساس خپل وجود کې لري چې شاید منفي اوسي یا شاید مثلا پایله نه خوښ اوسي یا ته د پایله څخه ناراض اوسي، نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویرې احساس کوي. دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دی، ځکه چې بدن د ویرې په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي. ځینې وختونه زموږ لپاره ویره ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو، زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده، خو که چیرې دغه ویره بې ځایه وي، دوامداره وي او خیالي وي، که څه هم خیالي وي که واقعي وي، که چیرې ډېر مثلا بې ځایه، مطلب هم هغه خیالي ویره ده، خو که چیرې دوامداره وي، اوږدمهاله وي، نو دلته د رواني او بدني ستونزو لامل کیږي چې بیا هم زموږ په روغتیا باندې، زموږ په ژوند باندې ډېر بد اغېز لري. نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د وړلو لپاره موږ باید لاس په کار شو. ویره هم خپل مختلف ډولونه لري، یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې دا احساس ویشل شوی دی. یو طبیعي ویره ده، که چیرې مثلا موږ طبیعي پیښه په نظر کې ونیسو، د هغه طبیعي پیښه په وړاندې یا د ځینو طبیعي پیښه په وړاندې کومه ویره چې موږ لرو هغه طبیعي ویره ده. هغه ویره چې هغه د حقیقي خطر په وخت کې پیدا کیږي، یعنی په واقعیت او په حقیقي ډول سره خطر موجود اوسي، د هغه په وړاندې کم د ویره احساس چې موږ لرو هغه طبیعي ویره ده. مثلا د یو حیوان څخه، یو خطرناک حیوان دی، دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی، د هغه څخه موږ بیره لرو. یا مثلا د اور څخه، اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه ویره ولرو. یو ځنګلي حیوان یا داسې نور څه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي، نو زموږ دغه ویره چې ده هغه طبیعي ده، یعنی یو نارمل حالت دی. دوهم ډول چې دی هغه هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي. فوبیا بیا د ځنګړو شیانو څخه یا د ځنګړو حالاتو څخه ډیره شدیده ویره ده. مثلا د لوړ ځایونو څخه ویره، لوړوالی څخه ځینې انسانان بیریږي، د اوبو څخه ویره. مثلا ځینې کسان وایي چې د اوبو څخه بیریږي، ډیر سمندر ته درېدلی نسي، سمندر ته نږدې کېدلی نسي، یا ډیرو اوبو ته کتلی نسي، ځکه دوی د دغه اوبو څخه ویره لري. یا ځینې کسان، داسې کسان هم موجود دي چې هغو د هغوی ویره د خلکو په منځ کې، مثلا د خلکو په منځ کې چې کله اوسې دی د ویرې احساس کوي، یا چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډیر اوسي دلته دی د ویرې احساس کوي. دا د ځینو ځانګړو شیانو څخه، د ځینو ځانګړو حالاتو څخه یوه ډیره شدیده ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کیږي. بله، بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی، چې دغه بیا د ناڅاپي او شدید بیرو یا بریدونه چې دي هغه بیا په بدني او رواني ډول سره انسان اغیزمن کوي، زموږ په بدن باندې، زموږ په فزیکی روغتیا باندې، یا هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفي اغیز کوي. څلورم ډول چې دی هغه سوشیال انزایټي ده یا اجتماعي ویره ده، د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه ویره. موږ د دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمېر خلکو په منځ کې اوسو، یو ډول بیره موږ لرو. پلانکی به زما په اړه څه فکر کوي، یا د خلک به ماته په کم نظر سره ګوري، دا یو ډول بیره ده چې زموږ په وجود کې ده. دې ته ټولنیزه بیره ویل کیږي. یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک زموږ په اړه څه ډول قضاوت کوي، دا هم یو د ویرې یو ډول دی چې دې ته اجتماعي یا سوشیال انزایټي ویل کیږي. پنځم ډول بیا دوامدار ویره ده، کرونیک فیر. دا بیا هغه ویره ده چې په اوږدمهال ډول سره د انسان په وجود کې موجوده وي، یعنی ډیر اوږدمهاله وي، دوامدار وي. مثلا د ناکامۍ څخه ویره، د راتلونکي په اړه اندېښنه. موږ همیشه د دې شي څخه ویره لرو چې په راتلونکي به څه پیښ شي، یا سبا که داسې یو څه پیښ شو څه به وسي. دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامدار ویرې دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکي روغتیا باندې خپلې اغیزې پرېږدي. راځو د ویرې اسباب ته. ولې د ویرې احساس پېښېدلی سي؟ ویره چې ده هغه بیا هم د مختلف عواملو له امله پېښېدای سي. مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي، مثلا منفي تجربې، یا د ځینو ناخوالو، د ځینو کړاوونو، د ډیرو سختو حالاتو یادونه. موږ بیا ځلې یادونه کوو، بیا موږ ته ځینې د ویرې احساس پیدا کېږي، یا رواني فشار، یا هم اندېښنه. دا هم هغه ذهني عوامل کېدای سي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي. ځینې وخت کېدای سي چې فزیکي عوامل زموږ د ویرې د احساس د رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون، موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي موادو بدلون چې رامنځته کېږي، دا هم یو ډول ویره زموږ په وجود کې رامنځته کوي. ځینې ناروغۍ یا د بدن کمزوري په دې وختونو کې هم د انسان په بدن کې بیل دي چې هغه وغوړي، دا هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي. ځینې وختونه کې داسې بهرني عوامل د ویرې د رامنځته کېدو لامل سي، مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه، لکه د یو چا مړینه، یا جلاوال، یا ځینې نورې پیښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي، یا د خطرناکو حالات سره مخامخ کېدل. د ماشوموالي تجربې، هغه پیښې یا هغه ځینې واقعې چې هغه په کوچنیوالي کې، یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوي وي، یا مثلا هغه کېدای سي چې د یو چا ناوړه چلند وي، یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي، که چیرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي، یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکي زیان موږ ته رسېدلی وي، هغه پیښه چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع سوی وه، هماغه پیښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې، تر ځواني پورې، یا کېدای سي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې، هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. او دا نو ویره بیا که چیرې موږ هر څومره ځوان سو، هر څومره سن مو لوړ سي، بیا هم هغه ویره زموږ وجود کې پاتې ده. نو ځینې د ماشومتوب تجربې، ځینې پیښې هم کېدای سي چې هغه د ماشوموالي څخه زموږ په وجود کې د ویرې احساس رامنځته کړي وي، تر هغه وخته چې ځواني جو، سن مو لوړ ځي، او حتی سپینجري یا سپینسره کېږي. د ویرې نښې نشانې ته راځو. چې ویره کېدای شي په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو ډولونو سره څرګند شي. مثلا ذهني نشي کېدای شي دوامداره اندېښنه د خطر په هکله زموږ همیشه تشویش دا وي چې که چیرې دا څه منفي سو یا که چیرې دا موضوع پایله داسې وه. داسې یو څه اندېښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویرې نښه ده چې زموږ په وجود کې ښکاره کېږي، یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاسه ورکړي. موږ بیریږو، یو ډول ویره لرو چې دا په دې هکله موږ یو غلط تصمیم ونیسو. مثلا بدني نشې، د زړه تیز درزیدل، د ساه لنډېدل، د بدن زیات خولې کول، یا کله کله زیات د یخوالي احساس کول، دا هم د ویرې نښې نشانې دي. کله چې موږ وبیریږو، زړه مو تیز غورځي، یا مو ساه لنډې کیږي، یا مو بدن ډېر خولې کوي، یا هم برعکس ډېر یخیږي. یا ځینې وختونه د نامعلوم حالاتو په وړاندې موږ نارامه یو، یو ډول نارامي زموږ په وجود کې وي. هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دی، دا چې پاینده کې څه پیښیږي، ازموینه مو ورکړې وي، موږ یو ډول د هغه ازموینې پایله معلومه نه ده، نامعلومه حالت دی. په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی، یا د ویرې نښه ده، یا د ویرې په هکله موږ بې کنټروله احساسات لرو. نو دا د ویرې نښه نشانې ده. همدغه د ویرې احساس بیا که چیرې په هر ډول حالاتو کې زموږ په وجود باندې اغېزه پرېږدي، که چیرې په عادي حد کې وي، د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي، خو که چیرې دغه د ویرې احساس ډېر دوامداره وي، ډېر شدید وي، نو ځینې ستونزې رامنځته کوي. مثلا ځینې رواني ناروغۍ رامنځته کوي، لکه اضطراب یا اندېښنه، یا په ډېر ژور خفګان یا ډپرېشن باندې موږ اخته کېږو، چې دا د ویرې له امله دغه رواني ناروغۍ موږ ته پېښېږي. کېدای شي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزورې کې، موږ ویره ډېره لرو، ځان نسو کنټرولولی، زموږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کېږي، د ژوند کیفیت هم اغېزمنوي. مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولی، په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو، د ژوند کیفیت مو خرابېږي. یا مثلا د زده کړې، د درس ویلو، د مطالعه کولو وړتیا د لاسه ورکوو، ځکه زموږ ذهن دې ته آماده نه دی. هغه ویرې احساس، د ویرې احساس چې دی، هغه زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر افکارو باندې تاثیر کړی دی، او موږ یې ذهني نارامتیا سره مخ کړی یو. نو دلته کله چې ذهن آرام نه وي، نو څه کولای چې شي اړیکې ولرو، نو څه کولای چې خپل ورځنی چارې مخته یوسو، نو څه کولای چې زده کړه وکړو، مطالعه وکړو، هیڅ کار نه څه کولای. د بدن فزیکی روغتیا ته هم زیان رسوي. مثلا کله چې د ویرې احساس کوو، زړه مو ډېر تیز درزیږي، یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کېږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې. مثلا د فشار ناروغي په مشکلې سور سره مخ شو، د فشار ناروغي راته پیدا شي، یا د زړه ناروغي راته پیدا شي، دا هغه د ویرې اغېز دي چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي. درملنې کچېری ذهني درملنې داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړئ. د ویرې سره د مخ کېدلو په وخت کې کچېرې د حالات سره تاسو مخ شئ چې تاسو د ویرې احساس کوئ، نو باید په تدریجي ډول څخه د ویرې څخه تاسو ځان خلاص کړئ. ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کړئ، ژوره ساه واخلئ، د آرام کېدو د پاره ځینې فعالیتونه سرته ورسوئ، منظم خوب وکړئ، صحتمند خواړه وخورئ، د کافین او الکول او نشي مواد څخه استفاده مه کوئ. کچېرې په پنځمه مرحله کې دا دي چې تاسو باید درملنه وکړئ. دا هغه مرحله ده کچېرې ستاسو ویره تر حد زیاده وي، شدیده وي او دوامداره وي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. د ویرې د مخنیوي لپاره تاسو د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ شئ، د نور سره خبرې وکړي، د استراحت تخنیکونه تاسو کار کوي، او همیشه هڅه وکړي مثبت فکر وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به ګرځېدلی وي، تر اتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنه سکونکو، هیله دا چې روغ او جوړ به ستاسو وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي، بوره سره مل اوسي، او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د اندېښنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندېښنې په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول یو احساس دی، او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلنی شي، بوره سره ملتیا وکړئ، او د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. هغه لارې چارې یا هغه لارښوونې چې په دې لوست کې د دغه احساس په حق له یادونه ځینې کوو، تاسو هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې د دا ډول احساسات سره مخ سي، د هغه لارښوونې څخه په استفاده تاسو د احساسات کنټرول کړئ او په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ترڅو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي. نو په لومړي سر کې راځو خپل اندیشنه پیژنو چې اندیشنه څه ده. اندیشنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو، د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په هکله یو انسان فکر کوي. یعنې کله چې د یوې ستونزې په هکله یو انسان فکر کوي، کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د ناخوالو یا د نامعلومو حالاتو په هکله انسان فکر کوي، همدغه د فکر کول د اندیشنې احساس دی. یعنې دی د خپل ستونزو په هکله، د خپلو د خپل راتلونکي په هکله یا د هغه نامعلوم حالاتو په هکله دی اندیشنه لري، د سټرس لري، اضطراب لري. همدغه فکر یا همدغه فکر چې دی دغه حالاتو په هکله کوي یا د هغه څه په هکله کوي، همدغه ته اندیشنه ویل کیږي، چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي. اندیشنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري. یعنې کې داسې یو هغه ډول اندیشنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یې، چې موږ د ځینو شیانو په هکله عادي ډول سره فکر کوو، مګر دا اندیشنه به کېدای شي چې ډېر جدي رواني ستونزه اوسي. یعنې دا فرق لري، زموږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندیشنې د سخت حالات سره، چې مثلا د یو نامعلوم حالت په حق له یو کس تر حد زیات اندیشنه لري، یا د یو ستونزې په حق له یو کس تر حد زیات ستونزې لري. نو دغه ډول عادي ورځنی فکرونه او دغه اندیشنه یو د بل سره توپیر لري او کولای شي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیزه وکړي او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه اندیشنه بیلابیل بڼو سره څرګندیږي. یا دغه احساس چې څوک لري، هغه کېدای سي په مختلفو شکلونو سره اوسي. یو هغه عادي اندیشنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په هکله فکر کول دي، یا د هغه ستونزو په هکله اندیشنه درلودل دي. مثلا یو کس ځینې مالی ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري، د هغه د کوم اندیشنه چې د خپل اقتصادي یا مالی مسایلو په هکله لري، دغه اندیشنه یو عادي اندیشنه ده. ځکه په دغه یو حالت کې انسان کچیر اندیشنه ولري، دا عادي ده. مثلا یو کس وظیفه نه لري، یا خپل دنده یا وظیفه د لاس ور کړی وي، یا هم کله کله ځینې کورنی فشارونه یې، چې دا عادي اندیشنه ده چې انسان د ډېر ستونزو سره نه مخامخ کوي. بل ډول بیا ډېر شدید اندیشنه یا استراب دي، چې هغه ته بسترس ویل کیږي یا استراب ویل کیږي. دا تر حد زیات شدیده اندیشنه ده کچیرې زموږ دغه ورځنی ژوند یا د ورځنی ستونزو په هکله اندیشنه دوامداره اوسي. یعنی تقریبا د دوه هفتو څخه زموږ اندیشنه د یوې موضوع په هکله دوام ولري تر دوه هفتو پورې، نو دا دغه ډول اندیشنه چې ده هغه دوامداره او جدي اندیشنه ده، ډېره شدیده اندیشنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهني یا رواني ناروغي رامنځته کوي. یعنی د ورځنی ژوند هغه اندیشنه چې ده هغه عادي اندیشنه ده. که چیرې همدغه ورځنی ژوند ستونزو په هکله یا د ورځنی ژوند په هکله اندیشنه درلودل دوامدار سي، اوږدمهاله سي، نو دلته جدي ستونزه رامنځته کوي. د اندیشنې بل ډول بیا وختي اندیشنه ده، چې مثلا یو کس د یو ځانګړي پیښې په مقابل کې دغه اندیشنه لري. مثلا یو کس امتحان لري، د دغه امتحان په حق لاندې اندیشنه درلودل ده هم یو ډول عادي دي، او هم وختي اندیشنه ده چې د یو ځانګړي پیښې د خپل امتحان یو ځانګړي څه دي چې کله چې رامنځته سي، یعنی دوامدار نه وي. امتحان په حق لاندې اندیشنه لري چې کله امتحان خلاص وستا هغه اندیشنه د منځه ځي. نو دغه ډول اندیشنه ته بیا وختي اندیشنه ویل کیږي. راځو د اندیشنې نشي نشانې ته. یعنی کله چې یو انسان د یو موضوع په هکله، د یوې ستونزې په هکله، د یو حالاتو په هکله د اندیشنه لري، په دې کې کوم نشي نشانې څرګندېږي، یا هغه دغه نشي نشانې که چیرې تاسو ولري، تاسو باید په دې باندې پوه سئ چې د اندیشنې احساس په تاسو کې سته. لومړی ذهني نشي دي. که چیرې یو کس ډیر فکر کوي، یا هم د ستونزو د حق له د ستونزو د حل په حق له دی تصمیم نسنیوالی، دا یو ډول نشي ده چې د اندیشنې په حالت کې دي. یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دی، نسې کولای په یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکړي، یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي. یو نامعلوم حالت دی، د نتیجې په هکله، د پایلو په هکله دی نه پوهیږي، مګر دی د دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کېدای سي دغه نتیجه یا د پایله منفي ونوسي یا بد ونوسي. د دغه شیانو په هکله که چیرې یو څوک فکر ولري، نو دی ته نو دی باید پوه سي چې دی اندېښنه لري، یعنی دی ځینې ذهني نشي دي. دغه اندېښنه کېدای سي بدني نشي هم ولري، مثلا د زړه درزا زیاتېدل، یا مثلا د معدې درد، یا د سر درد، یا هم د خوب خرابوالی، یا هم د انرژي کموالی، یا د ستړیا احساس درلودل. دا بیا د اندېښنې د احساس بدني نشي دي چې په بدن کې یا په فزیکي ډول سره دا معلومیږي، بلې هم احساساتي نشي دي چې مثلا د اندېښنې د احساس درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي، نا امید وي، دی بې صبر وي، قهر په قهر باندې ډیری، او ځان ډیر بې وسه او کمزور احساسوي. نو دا هغه د اندېښنې د احساس ځینې نشي نشانې دي. که چیرې تاسې دغه بدني نشي، احساساتي یا ذهني نشي په خپل ځان کې وویني، او تاسې د موضوع په هکله اندېښمن هم یاست، تاسې باید پوه سئ چې تاسې د اندېښنې منفي احساس لري. د اندېښنې اغیزو ته راځو. کله چې یو کس اندېښنه ولري او د هغه اندېښنه دوامداره سي، نو دا کېدای سي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي. مثلا زموږ رواني، زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي، زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي، او بدني روغتیا نشنشاني موږ ویل چې مثلا کېدای سي د اندېښنې په وخت کې که چیرې دوامداره اوسي، د انسان د زړه درزا زیاتېږي، یا د معدې درد پیدا کوي، سرخوږي پیدا کوي. دا ځینې روغتیایي ستونزې دي د فزیکی لحاظ. د رواني لحاظ هم دی، د خفقان احساس ډیر لري، نا امید دی، ځان ډیر بې وسه احساسوي. نو دا هغه ځینې ستونزې دي چې هم په رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي. د دې تر څنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي. کله چې څوک اندېښمن یا اندېښنه لري د دغه موضوع په هکله، د یو موضوع په هکله، او دغه اندېښنه دوامداره سي، نو په دې وخت کې په دې کې د وړتیا نشته چې د خلکو سره کښېني، یا د خبرې وکړي، یا د خلکو سره ناسته ولاړه وکړي. د ګوښوالي یا ټولنیز انزوا یا یوازیتوب غوره کوي. نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کېږي، اړیکې له منځه ځي، او د په اړیکو کې ستونزې پیدا کېږي. په کار او د زده کړو په برخه کې هم دی نسې کولای چې فعالیت وکړي، د فعالیتونو را کمزوری کېږي. که چیرې اندېښنه دوامدار وي، دی نسې کولای چې کار وکړي، ځکه په دې کې د کار کولو وړتیا، په دې کې د کار کولو انرژي نسته. دی ځان ډېر ستړی احساسوي، او تر څنګ یې نسې کولای چې زده کړه وکړي یا مطالعه وکړي، نه د کار په برخه کې، نه هم د زده کړې په برخه کې. دی کولای سي چې نسې کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي. نو دی هغه بله ستونزه ده. د دغه اندېښنې د حلولو لپاره، یا د دې موضوع د دغه احساس د لرې کولو لپاره، ځینې ګامونه شته چې تاسې باید هغه ګام پورته کړئ، دغه ځینې لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسې وکولی سئ د دې احساس مدیریت وکړئ. مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسې د ذهني تمرکز، یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسې کولی سئ، د ذهني تمرکز بېلابېل ګیمونه شته، تاسې کولی سئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په تاخستنې خپل ذهني تمرکز زیات کړي، یا هم کولای شي چې د مراقبت، د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سره ورسوي، د ژورې ساه اخیستلو تمرین، یا هر هغه فعالیت چې هغه تاسو خوښ وي، تاسو ته آرامتیا درکوي، تاسو کوشش وکړئ چې هغه فعالیتونه سره ورسوي. یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای شي چې یوگا فعالیتونه سره ورسوي. یوگا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته شي، او تاسو ته یو ډول ذهني آرامتیا درکوي. دوهم قدم کې تاسو کولای شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ، په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ. د خوب ساتلو مو باید تر حد زیات او تر حد کم ونه اوسي، یعنی تقریبا د اوو څخه تر اتو ساتلو پورې تاسو خوب وکړئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، هر سهار یا هم هر مازیګر، که چیرې سهار وسی خو ډیره بهتره ده. تاسو هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسو ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، او روغتیایي خواړه سم وخورئ، خپل تغذیه سمه کړئ، خپل غذایي رژیم مو منظم کړئ. په دې ډول سره به تاسو خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسئ، او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندېښنه مو لرې شي. د استراحت ځینې تخنیکونه تاسو وکاروي، مثلا د ژورې ساه اخیستلو تمرین د سر ته ورسوي هر ورځ او د خپل عادت وګرځوي، تر څنګ یې د آرامي فعالیتونه، مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا کچیرې هغه کتاب لوستل وي، کچیرې هغه د هنري کارونه سرته رسول وي، کچیرې هغه موسیقي اورېدل وي. د خپل کورنۍ سره د خپل اندیشنې په حق له خبرې وکړي، د ټولنیزو په ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلئ چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسي، د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، دا په خپل ستاسو ذهني تمرکز درجاتوي، تاسو څخه د اندیشنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لري هغه راکموي او تاسو څخه یې ورکوي. تر څنګه که چیرې دغه اندېښنه تر حد زیاته جدي اوسي، ستاسو ورځنۍ چارې د ستونزو سره مخامخ کړي اوسي، نو تاسو په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسو درمل وکاروئ، یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای سئ د دغه ګامونو په پورته کولو سره یا د دغه لارښوونو په عملي کولو سره د اندېښنې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړئ او د خپل ځان دغه احساس لرې کړئ. د دې پر ځای چې تاسو د ستونزو په حق له فکر کوئ، د ستونزو په حق له اندېښمن یاست، د هغه پر ځای کوشش وکړئ چې په عملي ډول سره حل لاره پیدا کړئ، لاس په کار سي تر څو هغه ستونزه حل کړئ. وخت مو تنظیم کړئ، د هر څه لپاره تاسو وخت کېږدئ، د خپل کار کولو لپاره، د خپل زده کړې لپاره، د خپل خوب لپاره، د خپل ورزش لپاره، او د خپل ځان لپاره چې تاسو په هغه وخت کې یو وخت خپل ځان لپاره ځانګړی کړئ، د هغه په هغه وخت کې تاسو د خپل خوشي وړ فعالیتونه سرته ورسوي، کچیرې هغه گیم کول وي، کچیرې هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وي، یا هم بر هر هغه فعالیت اوسي چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي. نو په دې ډول سره تاسو خپل وخت منظمه کوي، د منفي خلکو څخه ځان لري وساتي. هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفي افکار درکوي، یا مثلا تاسو ساسي ارزښت درکموي، یا تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفي نظریات او منفي احساس درکوي، تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپل اړیکه محدود کړئ، د هغه څخه ځان لیرې وساتئ، او د هغه پر ځای د مثبتو خلکو سره خپل اړیکه پیاوړې کړئ، او د هغه سره ناسته ولاړه ولرئ. او په ورځنی ژوند کې باید تاسو خپل مثبت فکر ته لومړیتوب ورکړئ، د منفي افکارو پر ځای کوشش وکړئ چې مثبت افکار ولري، او خپل مثبت افکارو ته په خپل د ژوند په هر برخه کې تاسو هغه ته لومړیتوب ورکړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوي وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې حق په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، موږ تاسو نن د اندېښنې په حق له ویل چې اندېښنه څه ده، څنګه کولای شو د دې احساس مخنیوي وکړو، او همدغه اندېښنه بیا څه ډول کولای شي چې زموږ په ذهني او فزیکی روغتیا باندې اغیزه ولري، او زموږ ذهني یا فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. نو د همدغه لارو چارو، د همدغه لارښوونو په کارولو سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوي وکړئ، او د اندېښنې څخه لیرې پاتې شئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې چې د یوې بلې نوې موضوع سره، د یوې بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپېڅلې نامه سلامونه کې هیله مې ومني، هیله د چیرو خو جوړ به یاست، وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرخ راست وایم د نن ورځې لوست، هیله د چنن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي، او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په حق به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او شکل سره مدیریت وکړو، او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارې چارې بس دا کوچې د هغه په لارې چارو په عملي کولو سره به وکولای سوچي خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غوسه پیژنو. غوسه یا قهر څه ډول حالت دی؟ غوسه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو، او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غوسه احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپلو حقونو د دفاع لپاره دا غوسه یا قهر موږ ته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غوسې احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر که چیرې دغه غوسه یا د قهر په نورو حالاتو کې اوسي، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غوسې مدیریت